افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو دا خبرونه یو ساعت ده چې 15 دقیقې اونیز بحث یې یوه برخه جوړوي. نن د دوشنبه ورځ ده، د غوايي استور څلرمه د اپریل میاشتې 24مه. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي سره له دې چې هر ورځ زرګونه افغان ماشومان او کورنۍ د لومړنیو اړتیا وړ شیانو د نشتوالي له کبله د ژوندي پاتې کېدو لپاره کړاوونه ګالي، خو دوی له هغو سره د مرستو برابرولو لپاره له هلو ځلو لاس نه اخلي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون په یو ټویټ کې له خپلو شریکانو مننه کړې او لیکلي دي چې د هغوی په همکارۍ د بشري مرستو برابرولو ته دوام ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا روان کال 28 میلیونه او 3 لکه افغانان بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د حقونو د برخې مرستیاله هی دربار وایي امنیت شورا د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوترش غوښتي چې د نومبر تر 18 پورې د هغو ستونزو د مخنیوي په خاطر چې افغانستان اوس ورسره مخامخ دی د هر اړخیزو او منظمو سپارښتنو د وړاندې کولو لپاره ارزونې وکړي. هی دربار په څو ټویټونو کې دغه راز ښیلي چې افغان ښځینه فعالانو پر دې ټینګار کړی چې دا ارزونې دي د ښځو د حقونو د یوې معتبرې متخصصې لخوا وسي او باید د نجونو او ښځو حقونه د ارزونې د اصلي محور په توګه په پام کې ولري. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته افغان نجونې او ښځې له زده کړو او کاره محرومې سوې دي. طالبانو د نړیوالې ټولنې او ګڼو افغان ښځو او فعالانو له غوښتنو سره سره د ښځو د زده کړو او کار د حق په اړه خپل دریځ نه دی بدل کړی. په داسل کې چې پرون یکشنبه په سودان کې جګړه پلازمینه خرطوم کې د ولسمشری مانی په شمول د حساسو دولتي ودانوي شاوخوا ته وغځیده. بیلابیلو هیوادونو له خرطوم څخه د خپلو وګړو ایستلو ته دوام ورکړ. د روټرز خبري ایجنټس د راپور له مخې د مهمو دولتي ودانیو د نیولو پر سر د سخت جګړې له کبله د پلازمینه ډیر اوسیدونکو بند پاتې دي، ځکه چې هوایي ډګر نافعال شوی او په وټون کې خطر دی. په سودان کې د پاوز او د چټک اقدام په نوم د ملیشه ځواک ترمن د قدرت پر سر جنگ نه ورځي په خوا پایل سو. دا دوی ډلې چې په خوا سره متحد وي په 2021 د کال کې په ګډه د کودتا لاري واک تر لاسه کړ. امریکا او ګڼ نور هیوادونو له خرطوم څخه خپل ډیپلوماټان استلی، خو لا هم سلګونه بهرانیان او ډیپلوماټان د لارو د بندیدو له کبله بند پاتې دي. د جرمنی د پلازمینې برلین هوایي ډګر ته به نن دوشنبه د اعتصاب له کبله الوتنې ودرول سي. د معاش پر سر د لانجې له کبله د دغه هوایي ډګر کارکوونکي د یوې ورځې لپاره له کار کولو لاس اخلي. دا کار بندیز چې د افغانستان پر وخت د سهار له 6:30 بجو پیلېږي د شپې تر 12 بجو دوام کوي. جرمني چې د اروپا تر ټولو ستر اقتصاد لري، له دې کبله چې کارګری اتحادیه د معاشونو د لوړېدو غوښتنه کوي، سږکال له ډیرو کاربندیو سره مخامخ دی. په 2022 کال کې د نړۍ په سطحه پوځي لګښتونه 3.5% زیات شوي چې اندازه یې د ریکارډ تر حده 2.3 ټریلیون امریکایي ډالرو ته رسېدلې. دا پوځي لګښتونه تر سړې جګړې او په اوکران کې تر جګړې وروسته په مرکزي او لویدیځ اروپا کې په کلنی ډول تر ټولو زیات شوي دي. ویل سي وي اوکران هم د جګړې په ډګر کې د روسیې د ځواکونو په وړاندې د مبارزې لپاره خپل پوځي لګښتونه په بې سابقه ډول زیات کړي. د هغو معلوماتو له مخې چې د سټاکهولم د سولې نړیوال تیرنیز انسټیټیوټ خبره کړي، د نړۍ 45% پوځي لګښتونه یوازې د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیې او چین لخوا شوي دي. د اروپای ټولنې د چاپریال یوې ادارې نن دوشنبه ویلي په اروپا کې د هوا ککړتیا هر کال 1200 کسان چې نمونونه یې تر 300 کلونو کم دي مړه کوي. د دې ادارې په وینا د هوا ککړتیا وروسته په ژوند کې د نورو اوږدمهالو ناروغیو سبب کیږي. د اروپا د چاپریال ادارې په 13 هیوادونو کې چې وویشتي د اروپای ټولنې غړي دي تر څېړنې وروسته وویل له وروستیو پرمختګونو سره سره په ګڼو اروپایي هیوادونو کې د هوا ککړتیا د روغتیا نړیوال سازمان تر سپارښتنې خورا لوړه پاتې ده. په ځنګړي ډول په ختیځ اروپا او ایټالیا کې. په دې راپور کې د روسیې ګڼ صنعتي هیوادونه، اوکراین او بریتانیا نه دي شامل، خو پکې ویل سوي چې په ټوله کې د مړینو شمیر په زیاتېدو دی. د اروپا د چاپریال ادارې په 13 نومبر میاشت کې اعلان کړی و چې په 2020 کال کې په اروپایي ټولنه دغه راز آیسلند، لختنشتاین، ناروې، سویس او ترکیه کې د هوا د ککړتیا له کبله 2,38,000 کسان تر وخت مخکې مړه شوي دي. خبرونه خبرونه مو د شپږ بجو په یو ساعت خبرونه کې وریدل. په راپورونو کې اوري د امریکا یو پټه ارزونه وایي داعش له افغانستانه پر نورو هیوادونو د حملې پلانونه جوړوي، خو طالبان څه وایي؟
د ټول شان حقیقت نه لري. موږ راځو
څه باندې دیرش افغانان نن د اتریش مرکز ویانا کې یوې غونډې ته بلل شوي چې د طالبانو پر ضد د دریځونو پر اتحاد خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وایي د افغان نجونو او ښځو د حقونو د تضمین لپاره مبارزه کوي. نورستان کې ځینې کسان وایي چې دا ولایت طبیعي شایستونه لري او د سیلانیانو ورتګ ته زمینه برابره شوې ده.
کومرونه چې د سیل لپاره دغه شوق دغه لري نورستان کې کور امنیت د لارې کې هیڅ مشکلات نشته.
کندز کې خلک وایي چې په وروستیو کې د سپینو زرو ګاڼو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې.
پول البته از بین مردم کم شده، کاروبار نیست.
پیسو نشتوالی او بیکاری هغه لاملونه دي چې خلکو بیرته د سپینو زرو ګاڼو ته مخه کړې ده.
په نړۍ کې د هوا د ګرمېدو په باب هم راپور خپرو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې 15 دقیقې مونیز بحث اوریدای شئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غواړیست ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخه ته. طالبان هغه راپور د ویچ پر اساس ویل سوي د اشتاله په نور هیوادونو کې د حمله لپاره په افغانستان کې پلانونه جوړوي. په دې اړه واشنگتن پوسټ رسپانې ادعا کړې چې د پینټاګون پټ اسناد ترلاسه کړي چې ورڅخه څرګندېږي داعش د امریکا په شمول پر ګڼو بهرانیو هدفونو د بریدونو پلانونه جوړ کړي دي. داعش تل په افغانستان کې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته د ګڼو پیچلو بریدونو مسؤلیت منلی او په ځلونو طالبانو د دې ډلې خلاف د عملیاتو اداره کړي دي. تفصیل له اسمت څاروان.
د طالبانو حکومت د واشنگتن پوسټ رسپانې له لوري د پینټاګون د پټو اسنادو په اړه خبر کړی راپور رد کړ. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون په پټو معلوماتو کې چې واشنگتن پوسټ رسپانې ترلاسه کړي ویل شوي چې افغانستان یو وار بیا پر لویدیز د تروریستي حملو د پلان جوړولو پر مرکز بدل شوی دی. د پینټاګون د پټو اسنادو په یو برخه کې افغانستان په امریکا، اروپا او آسیا کې د حملو د پلانولو لپاره د داعش د همشغی د مهم مرکز په توګه یاد شوی دی. خو د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد وایي دا پټ اسناد ناسم دي او افغانستان د هیچا لپاره ګواښ نه دی.
کوم سند چې د ادعا کېږي د امریکا دفاع وزارت له خوا افشا سوی افشا کېږي او یا ادعا کېږي افغانستان د خطرناک حالت کې ده او یا دلته خپل سری ډلې ټپلې یا دنیا ته د دې نه تعدد پېښېږي، دا ټول شان حقیقت نه لري. موږ ردو متاسفانه په امریکا کې لا هم ځینې کړۍ چې ممکن هغه جنگ غوښتونکي کړۍ وي چې په تېر کې هم د جنگ طرفدار و لا هم افغانستان دپاره ښه نیت نه لري. هغوی دغه پروپاګند د دې دپاره کوي چې افغانستان ناسم تصویر نړۍ ته وړاندې کړي.
واشنگتن پوسټ لیکلي په دغو اسنادو کې چې ورباندې خورا محرمانه مهرونه ټاپه شوي، ویل شوي چې داعش له افغانستان د باندې پر ارزانه تمامیدونکو عملیاتو کار کوي. د دغو اسنادو له مخې چې واشنگتن پوسټ په اړه راپور خپور کړی، د تیر کال په دوبی کې د قطر د فوټبال نړیوال جام په مسابقو، کلیساو، سفارتونو او سوداګری مرکزونو کې د داعش د حملو چې مخه یې نیول شوې ده جزئیات څرګند شوي دي. د دغو اسنادو پر اساس د امریکا دفاع وزارت د تیر کال په دسمبر کې په افغانستان کې د داعش له لوري د نهو تنظیم شویو حملو په اړه معلومات ترلاسه کړي وو، خو په فبروري کې د 15 دې ډول بریدونو په اړه معلومات لاسته راوړل. واشنگتن پوسټ وایي چې د بایدن حکومت په دې اړه د دوی پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. له واشنگتن پوسټ رسپانې پرته نورو سرچینو د دغو اسنادو د رد یا تایید په اړه څه نه دی ویلي. راپور وایي چې په افغانستان کې ډیره ترهګر د امریکا پر ضد هم د دسیسې په جوړولو کار کوي. په دې پټو اسنادو کې په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیت په اړه څه نه دی ویل شوي. د سش کال د مارچ په 28 نیټه د امریکا د مرکزي قومندانۍ یا سینټ کام عمومي قومندان جنرال مایکل کوریلا د کانګرس غړو ته وویل چې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو او داعش ترمنځ له خورو ورو نشتو سره سره داعش ډله د تنشته شوي چې خپل جګړه د افغانستان له پولو بهر ته وغځوي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد وایي دغه سازمان پیوستون نه خوځیدونکی دی او دوی په ګډه افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو د تضمین لپاره کار کوي. هغه ویلی هغه ټول شزی او نجونی زما زړه کې دي چې په اختر او هر بل ورځ ل خپل ټوله نسره یو ځای خپل مذهبي عقیده نسی عملی کولای. دا هم په ډیره تفصیل
د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش مرستیال امینه محمد وای دوی په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د تضمین لپاره په ګډه کار کوي. امینه محمد شمې پر اس په ټویټر کې لیکلي دغه سازمان پیوستون نه خوځیدونکی دی. اغلی محمد دا هم ویلي چې دغه ټولې ښځې او نجونې زما په زړه کې دي چې په اختر او هر بل ورځ له خپلې ټولنې سره یو ځای خپل مذهبي عقیده نشي عملي کولی. دا څرګندونې په دوحه کې په جوړیدونکي غونډه کې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په تړاو د لومړنیو شرایطو د بحث په اړه د نوموړي د څرګندونو په دوام ده چې له توندو نیوکو سره مخ شوي ده. خو د ملګرو ملتونو د ویان مرستیال فرحان حق بیا په دوحه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې موضوع رد کړې ده. نوموړي د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د خبریالانو ته وویل هغه غونډه چې د مې میاشتې په لومړۍ او دویمه نیټه په دوحه کې جوړیږي په افغانستان کې د شته ستونزو د حل لپاره د یو اجماع په جوړېدو تمرکز کوي. خو د بشري حقونو یو شمېر فعالان د امینه محمد د شنبې د ورځې څرګندونې ته په اشارې سره وایي له عملي ګامونو پرته له خانو خزو لفظی ملاتړ بسنه نکوي. مدني فعال مینا رفیق ازادي رادیو ته وویل
دا چې لومړی د یوې تروریستي ډلې سره همغږي کیږي او ورسره درېږي او په وینا یې د هغوی د رسمیت پیژندلو لپاره واړه ګامونه اخلي او بیا خجالته کیږي. بیا د تل په شان وایست چې موږ د افغانستان له ښځو سره یو. پرته له دې چې کوم کوچنی ګام هم پورته کړئ موږ نسو کولای چې چوپ پاتې سو او منتظر سو چې امینه محمد څه وخت بخښنه غواړي.
په دې اړه نور غبرګونونه هم شته. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو لخوا لغوه شوي او اوس په بهر کې فعالیت کوي د ښځو د حقونو یو شمېر نورو فعالان او سیاسون هم د امینه محمد وروستۍ څرګندونې غندلې دي. د دغو نیوکو په لړ کې د بدلون لپاره د افغان ښځو ائتلاف د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ته یو پرانیستی لیک استولی او له دوی غوښتي چې د افغان ښځو هڅې د دوی د حقونو د ټینګښت لپاره له ناکامۍ سره مخ نه کړي. له دغو غبرګونونو وروسته درې ورځې مخکې د ملګرو ملتونو ویان ستيفان دوجارک وویل د امینه محمد موخه د دې څرګندونو دا ده چې په افغانستان کې بشري مرستو د رسولو لپاره له طالب چارواکو سره د نړیوال ټولنې همغږي مهمه ده. ورسله د طالبانو د اپریل په څلورمه په دفترونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګاوه. ملګرو ملتونو وویل دوی په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام په اړه بیا کتنه کوي او دا کار به د می میاشتې تر 15 نیټې ترسره شي. خو د طالبانو حکومت د ښځو پر کار بندیز د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده او ټینګار کوي چې دا موضوع باید د بشري مرستو د دوام له موضوع سره تړاو ونه لري.
د ښځو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ څلور وشت ساعت خبريږي. اوسم یو بل سیاسي مسأله څه باندې دیرش افغانان نن د اوتریش په مرکز ویانا کې یوې غونډې ته بلل سوي چې د طالبانو پر ضد د دریزونو پر یووالي او د هغوی خلاف د فشار زیاتولو پر لارو چارو خبري وکړي. دغه کانفرنس چې د تیر کال د ورته کانفرنس په دوام کې جوړیږي د یو اوتریشي انستیتیوت لخوا ترتیب شوی. اسمت سروان او په دې اړه نور تفصیل.
ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت سره باندې دیش تنه فعال مخالفان نن دوشنبه د اوتریش په پلازمینه ویانا کې په خپل منځ کې د همغږي او د طالبانو په وړاندې د خپل دریزونو د نږدې کولو لپاره راغونډ شي. په دغو کسانو کې د ولسی جرګې او مشرانو جرګې یو شمېر پخواني غړي، ډیپلوماټان، ژورنالیستان، پخواني چارواکي او سیاستوال شامل دي. په دې غونډه کې چې د اوتریش د یو څیړنیز انستیتیوت له لوري جوړی شي د نورو ترڅنګ د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم ګډون کوي. د دې جبهې د رسنیو د څانګې خړی هوشنګ سایی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د ویانا په غونډه کې به پر طالبانو د فشار راوړلو پر څرنګوالي او له اوسني بحرانه د افغانستان د ایستلو پر لارو چارو خبري وشي.
تمرکز بیشتر این کانفرنس روی تقویت اعتماد سازی در میان جریان
د دې کانفرنس ډیر تمرکز به د جریانونو او د طالبانو د مخالفو مدني نظامی او سیاسي فعالانو ترمن د اعتماد جوړولو پر پیوړتیا، د افغانستان د ازادۍ لپاره د مقاومت پر دوام او پراختیا، پر طالبانو او د غوی پر پلویانو د فشار زیاتول او د غشان د وسنی بحرانه د وتلو لپاره د طرحې پر جوړولو
طرحې بیرون رفت از بحران کلی خواهد بود.
که هم د طالبانو مخالفان وایي تر هغو چې طالبان تر سخت فشار لاندې نه وي راوستل شوي، هغوی په خپلو دریځونو کې بدلون نه راولي، خو د چارو کتونکي وایي چې د طالبانو مخالفان هم په خپل منځ کې همشقي او یووالی نه لري. له بلې خوا د اتریشي انستیتیوت رئیس ولفګانګ پیتریچ ویلي چې د اپریل له 24 تر 26 پورې د دې غونډې د رابللو هدف دا دی چې په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یو ډیموکراتو حکومت د جوړېدو له لارې د سولې او پخلاینې د رامنځته کېدو په اړه د افغانانو پر غوښتنو خبرې وشي. ولفګانګ پیتروویچ ویلي په افغانستان کې سوله نشي راتلی، مګر دا چې یو داسې اساسي قانون وي چې د ټولو قومي او مذهبي ډلو ګټو ته درناوی وکړي او د نړیوالو تر څارنې لاندې عادلانه انتخابات ترسره شي. طالبانو تر اوسه پورې په زلونو د پراخ بنسټه حکومت غوښتنې رد کړي او ادعا لري چې د دوی موقت حکومت ټول ګډونه دی. اتریشی انستیتیوت تیر کال د سپتمبر له 15 تر 18 پورې هم په ویانا کې د دیرشو طالب مخالفو څیرو په ګډون غونډه جوړه کړې وه. facebook.com/azadiradio
د نړۍ او پرمختللو صنعتي هیوادونو یا جی و ډلې د کرنې وزیرانو د یکشنبې په ورځ د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د موافقې د بشپړ تطبیق او د هغې د غځېدو غوښتنه وکړه. د دغې موافقې چې په نړۍ کې د خوراکي موادو پر بیو اغیز کوي د اعتبار موده راتلونکې می میاشت کې پای ته رسیږي. نوریاس نوري او نور جزئیات.
د تور سمندرګي له لارې د اوکراین غلو دانو د صادراتو موافقه د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب د تیر کال په جون میاشت کې په استانبول کې لاسلیک شوې چې له مخې اوکراین ته اجازه ورکول کېږي چې د تور سمندرګي له څو بندرونو څخه باندې 8 میلیون ټنه غلې بهر ته صادر کړي. خو روسیې چې د دغې موافقې یو لاسلیک کوونکي د په دې وروستیو کې ویلي چې اجازه به ورنکړي چې دغه موافقه د می له 13 وروسته وغځول شي. روسیې چې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین له یرغل وروسته په تور سمندرګي کې د دې هیواد پر بندرونو کنټرول ټینګ کړی، ویلي چې د خپلو غلو او د کیمیاوي سرې د صادرولو لپاره یې غوښتنې نه دي پوره شوي. په هغې اعلامیه کې چې د جی و ډلې د کرنې وزیرانو د جاپان په میازاکي کې د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې خپره کړې، د دغې موافقې پر اهمیت ټینګار شوی او ویلي دي چې دوی د هغې د غځېدو د بشپړ تطبیق او پراخېدو ملاتړ کوي. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې د جی و ډلې غړي د روسیې لخوا له خوړو د بې ثباتۍ او د خپلو جیوپولیټیکو اهدافو لپاره د یوې وسلې په توګه کار اخیستل غندي او له زیانګالو خلکو سره د خپل پیوستون او ملاتړ پر ژمنې ولاړ دي. د یو پرمختللو صنعتي هیوادونو د کرنې وزیرانو ویلي چې دوی چمتو دي چې له کرنیزو ځمکو د ماینونو د لرې کولو او د کرنې د بنسټیزو تاسیساتو په شمول به د اوکراین په رغونه کې ونډه واخلي. ټاکل شوی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو د صادراتو د موافقې په اړه روانه اونۍ د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوتریش سره په نیویارک کې خبرې وکړي. له جګړې مخکې روسیا او اوکراین د نړۍ د غنمو ستر صادرونکي وو. د تور سمندرګي له لارې د اوکراین غلو د صادراتو موافقه چې ټاکل شوې وه 140 ورځې تمدید شي، په تېره مارچ میاشت کې د 80 ورځو لپاره تمدید شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ازادي رادیو ته غواړیست. د نورستان اوسیدونکو وایي ولایت یې له طبیعي ښکلا او ډک دی او اوس سیلانیان کولی سي چې په ډاډه زړه لرو پرتو ځایونو ته ولاړ سي او له دغو شایستونو خوند واخلي. ځینې کسان په دې ولایت کې د پرمختللو او معیاري هوټلونو او د مځایونو د جوړولو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان اوسیدونکو وایي ولایت د خپل طبیعي ښکلا او درلودو په سبب په تیر حکومت کې د ملي پارک او د ژوو د خوندي چاپیریال په نوم ونومول شو. په خبرې چې هغه مهال د ولایت زیاتو برخو کې امنیت شتون نه درلود او سیلانیانو هم هر ځای ته د تګ او چکر وهلو لپاره زړه نه کولو، اوس چې د نورستان په هر دره او لرې پرته سیمه کې امنیت شته نو سیلانیانو ته په کار دي چې یاد ولایت ته لاړ شي او په دغه خاوره د قدرت له لورینو خوند واخلي. د نورستان دوه اوسیدونکي مسعود او صلاح الدین
کومرونه چې د سیل لپاره دغه شوق دغه لري نورستان کې پوره امنیت دی لار کې هیڅ مشکلات نشته کولای شي چې خپل دغه د نورستان کې وګورئ ملي پارک منم دغه یو بیا خد فضا لري هوا به هوا هم خدي الحمدلله موږ هم خوشاله د ټول مشران نو تاسو
نو اختر ان شاء الله ورځ خیر واني دی او هغه کسان چې د نور ولایتونو څخه نورستان ته راځي کولای شي چې راشي بغیر لکم استونزې ان شاء الله دلته امن او امنیت مکمل برابر ده او کوم استونزه نشته ده نو کولای شي چې راشه د نورستان له مزایو څخه فن وکړي
د دوی په وینا چې اوس د نورستان او کونړ د لارې په اوږدو کې د سیلانیانو د دمی او خوراک لپاره څو هوټلونه هم جوړ شوي دي په نورستان کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل دوی ملي پارک ته د راتلونکو سیلانیانو د پاره د امنیت ترڅنګ نورې اسانتیاوې هم چمتو کړي او هر څوک کولی شي چې د نورستان له ښکلاو د خوند اخیستلو لپاره یاد ولایت ته راشي
نورستان ولایت دا یو ملي پارک دی د مختلف ولایتونو څخه گاونډي او د لرې ولایتونو نه دلته سیل لپاره دغه وخت کې دا اوس موسم برابر دی سیلانیان راځي نو د اسلامي امارت راتګ نه پس سل پسلو کې هغوی ته امنیت ډاډ ورکو کېر کې چونکې دلته مختلف واقعات او پیښې کېدلې او شپه ورځ کولی شي د افغانستان او دارنګې خارجي سیلانیان هم چې نورستان ته راشي او د دې ښکلي مناظرو نه فایده واخلي
نورستان د هیواد په ختیځ کې له مرکز کابل څخه لری او د چارواکو له پامه غورځېدلې ولایت دی خو رب پرې دومره زیاتې ښکلاوي لورېلې چې څوک هم ورځي نو په لیدوی نه مړېږي او غواړي تل دغه زرغون ځنګلونه په خوړونو کې روانې رڼې اوبه شنه بخملین چمنونه وګوري او د ښکلې هوا په تنفس کولو یې مړاوې زړونه تازه کړي
ل آزادی رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ د ټوئیټر پته ده پی آزادی رادیو
په کندز کې یو شمیر زرګران وایي چې په وروستیو کلونو کې د سپینو زرو ګاڼو ته د خلکو لیوالتیا زیاته سوې ده دوی وایي اقتصادي ستونزې او بیکاري هغه علتونه دي چې خلک یې له کبله نسي کولی د سرو زرو ګاڼې واخلي نو له همدې کبله د سپینو زرو ګاڼو ته یې مخه کړې ده دا راپور پر همدې مسئلې دی
په کندز کې یو شمیر زرګران وایي د سپینو زرو صنعت وده کړې او بازار یې ښه تود دی د زرګرۍ صنعت د افغانستان له لرغونو صنایعو څخه شمیرل کیږي له ډیرو پخوا کلونو راهیسې په کندز کې یو شمیر خلک د زرګرۍ صنعت په برخه کې کار کوي زرګران له سپینو زرو او لاجوردو او له نورو غمیو څخه د سینګار بیلابیل ډوله ګاڼې جوړوي غلام جیلانی چې په کندز ښار کې د سپینو زرو د ګاڼو جوړولو دکان لري هغه د زرګرۍ د کاروبار په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
ټول البته از بین مردم کم شده کاروبار نیسته
د پیسو نشتوالی او بیکاری هغه لاملونه دي چې خلکو بیرته د سپینو زرو ګاڼو ته مخه کړې ده موږ په بیلابیلو ډیزاینونو کې هر ډول غوږوالۍ لاکټونه کړۍ ګوتمی چارګلونه او د سینګار نورې ګاڼې جوړوو موږ د خپل اړتیا وړ اومه مواد همدلته له نورو زرګرانو او له خلکو اخلو او بیا ورڅخه په نوو ډیزاینونو کې ګاڼې جوړوو
زرګران وای په خوا دوی د سینګار ګاڼې په دودیز ډول په لاس جوړولې خو په وروستیو کلونو کې د ټکنالوژۍ له امله د زیوراتو د جوړولو او ډیزاین په برخه کې د پام وړ بدلون او اسانتیاوې رامنځته شوې دي د نوموړي ولایت یو بل زرګر نجیب الله راته وویل
مشتریان بسیار می مردمای دکان درست می بره بشم مول می بره مون ده یک
سودا د پیرویدونکو ډیره برخه د نور ولایتونو خلق جوړوي هغه راضی له موږ څخه هر ډول د سپینو زرو غاڼی پیری او خپل ولایتونو او ولسوالیو ته وړي او هلته پلوري موږ له خالصو سپینو زرو څخه خپلی غاڼی تولیدو نو ځکه د خلکو تقاضا سپینو زرو ته ډیره شوې ده
د کندز ولایت د زرګرانو او د حقاقانو د ټولنې غړی عتیق الله وایي اوس مهال په دې ولایت کې د سپینو زرو پنځه وړې کارخونې فعالیت کوي.
در ولایت کندوز خوشبختانه ما فعلا فعال
په کندوز کې د سپینو زرو د ګاڼو جوړولو پنځه وړې کارخونې فعالیت کوي چې کابو دیرش نفرو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. د سپینو زرو ګاڼو په تولیداتو کې ډیر بدلون راغلی دی. دلته اوس موږ نوي ډیزاینونه جوړوو او ښه شوقي غمی کاروو. له همدې امله زمونږ پیرودونکي زیات شوي دي.
یو شمیر کندوزیان بیا وایي د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له وجې خلک د سرو زرو د پیرودلو توان نه لري او له همدې امله د سپینو زرو ګاڼو رانیولو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې ده. عبیدالله چې د زرګرۍ مارکیټ ته د سپینو زرو ګاڼو رانیولو په خاطر راغلی
وایي
زه غواړم د سپینو زرو ګوتمه واخلم چې ښه غمی ولري، ځکه دلته له خالصو سپینو زرو څخه ګاڼې جوړیږي او دلته په مختلفو ډیزاینونو کې ګوتمې او نورې ګاڼې موجودې دي چې ښه قیمتي غمی پرې لګول شوي دي.
په داسې حال کې په کندوز کې زرګران د سپینو زرو د بازار له ښه والي خوښي څرګندوي چې له دې وړاندې د یاد ولایت د سرو زرو یو شمېر پلورونکو او صنعتکارانو ویلي وو چې په هیواد کې د سیاسي ثبات نشتوالي له وجې د خلکو اقتصاد کمزوری شوی او له امله د سرو زرو پیرودونکي کم شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
او اوس هم د ساينس لنړۍ د یوې نوې څېړنې موندنې ښیي چې د مځکې د کرې د تودوخې له زیاتېدو سره د نړۍ طبیعي یخچالونه د پخوا په نسبت په چټکۍ د ویلېدو په حال کې دي او د سمندرونو د اوبو سطحه هم په لوړېدو ده. نور په دې راپور کې په هغه نوي څېړنیز راپور کې چې د ملګرو ملتونو د هوا پیژندنې ادارې په دې وروستیو کې خپور کړی ویل شوي چې تیر اته کلونه تر ټولو تاوده کلونه ثبت شوي او د کاربن ډای اکساید په څیر د شنو خونو د ګازونو غلظت هم تر نوي ریکارډ کچه رسیدلی دی. د دغه راپور موندنې ښیي چې د جنوبي قطب یخونه د ریکارډ تر حده تر ټولو ټیټې کچې ته راښکته شوي او د شمالي قطب ځینې یخچالونه هم له اټکل کلونو لرې زیات ویلې شوي دي. څېړونکو همدارنګه ویلي چې د سمندرونو د اوبو سطحه تر ټولو لوړ حد ته رسېدلې، په دې معنا چې د 2013 او 2022 کلونو ترمنځ د اوبو سطحه هر کال په متوسط ډول څه کم 15 ملي متره لوړه شوې چې دا د 1993 او 2002 کلونو ترمنځ د ثبت شوې اندازې دوه چنده زیاته ده. دغه راز ویل شوي چې په سمندرونو کې هم د تودوخې اندازه په بېساري ډول زیاته شوې، هغه چې له شنو خونو خپرېدونکې ګازونه د ځمکې د تودوخې د 90 سلنه زیاتوالي لامل بلل کېږي. د فرانس پرس اژانس په وینا د 2015 کال د پاریس د اقلیم د هوکړې له مخې هېوادونو ژمنه کړې وه چې د نړۍ د تودوخې اندازه به په متوسط ډول له سانتیګراد په کچه له 2 درجو ښکته ساتي، یعنې د امکان تر حده هغه به د سانتیګراد په کچه یوه نیمه درجه ساتي. د 1950 او 1990 کلونو تر منځ په متوسط ډول د ځمکې د تودوخې زیاتوالی هم دومره درجه ثبت شوی و، خو د راپور له مخې د 2022 کال د ځمکې د تودوخې ثبت شوې درجه ښیي چې د تودوخې درجه له 1.5 درجه د سانتیګراد اوښتې ده. یو شمېر ساینس پوهانو چې په دې وروستیو کې پر شمالي قطب د ځمکې د کرې د تودوخې د زیاتېدو د اغېزو په اړه څېړنه کړې ویلي چې که د ځمکې د کرې تودوخه همداسې دوام وکړي څو لسیزې وروسته به شمالي قطب نور کنګل شوی نه وي.
ستاسو له پیغامونو
زه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه مې ستاسو سره اړیکه نیولې. تر ټولو حوال د کوچني اختر در رسیدو په مناسبت تاسو ټولو ته او د افغانستان ټول مجاهد شریف او مظلوم ولس ته مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دا اختر د نیکمرغۍ او خوشحالۍ اختر وي. نو راځو دې ته چې زموږ ډېر شمېر افغانان متاسفانه چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، د ټولو سرمایه‌دارانو لوڼو څخه مې دا غوښتنه ده چې د خپلو بېوزلو افغانانو لاسنیوی دې وکړي او اختر ته دې دوه جوړې کالي نه کوي، بلکې یوه جوړه دې خپل یو بل بېوزله ورور ته هم وکړي. نو افغانان ډېر بېوزله دي، اقتصاد یې سخت کمزوری دی. د ټولو سرمایه‌دارانو وروڼو څخه مې دا غوښتنه ده چې په دغه اختر کې دې د خپلو غریبانانو وروڼو بېوزلو کسانو لاسنیوی وکړي.
السلام علیکم د آزادی ټولو رادیو کارکوونکو ته. زه په زړه د فاریاب د ولایت خبر کوم. د قیصار د ولسوالۍ زموږ مشکل د اوبو دی او بل د مسیسې دی. مسیسه خو یو خو سروې نه راځي. زموږ شلاغ ته انجینران چې دي خپله په رشوت باندې راځي. وایي تاسې موږ ته دغونې روپۍ راکوي، یا درځو که روپۍ ورنکړو نه راځي، سروې نه کوي، نه موږ ته مرسته راکوي. او بل د اوبو مشکل مو دی. ولایت ته مو عرضه کړې وه، ولسوالۍ ته مو کړې وه، کار خلاص و را لایتان لایتی پر وکړل. ول بیا موږ کار په شروع کړو. تر دا دوه میاشتې کېږي چې نه دي راغلي. بیا چې تللي دي تر دا اوس پورې نه موږ آیتان لیدلي، نه هم کار شروع کړی دی. د اوبو سره موږ ډېر په تکلیف یو. نو خدای دې وکړي چې زما آواز ازادي راډیو پخش کړي او دا مسؤلین یې واوري چې د خپل پر انجینرانو باندې پاملرنه وکړي. د هغه تېر حکومت کې ما ولاکه دغه فساد لیدلی و، لکه دا اوس حکومت کې چې دی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو دقیقو کې 25 دقیقې اونیز بحث خپریږي. خو اوس مهم خبرونه یو ور بیا. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي سره له دې چې هر ورځ زرګونه افغان ماشومان او کورنۍ د لومړنیو اړتیا وړ شیانو د نشتوالي له کبله د ژوندي پاتې کېدو لپاره کړاوونه ګالي، خو دوی له هغو سره د مرستو برابرولو لپاره له هلو ځلو لاس نه اخلي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون په یو ټویټ کې له خپلو شریکانو مننه کړې او لیکلي دي چې د هغوی په همکاري د بشري مرستو برابرولو ته دوام ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا روان کال 28 میلیونه او 3 لکه افغانان بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. د بشري حقوقو د څار سازمان د شوزو د حقوقو د برخې مرستیاله هی دربار وایي امنیت شورا د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوترش غوښتي چې د نومبر تر 18 پورې د هغو ستونزو د مخنیوي په خاطر چې افغانستان اوس ورسره مخامخ دی د هر اړخیزو او منظمو سپارښتنو د وړاندې کولو لپاره ارزونه وکړي. هی دربار په څو ټویټونو کې دغه راز ښیلي چې افغان ښځینه فعالانو پر دې ټینګار کړی چې دا ارزونه دي د شوزو د حقوقو د یوې معتبرې متخصصې لخوا وسی او باید د نجونو او شوزو حقونه د ارزونې د اصلي محور په توګه په پام کې ولري. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته افغان نجونې او ښځې له زده کړو او کار محروم سوي دي. طالبانو د نړیوالې ټولنې او ګڼو افغان شوزو او فعالانو له غوښتنو سره سره د شوزو د زده کړو او کار د حق په اړه خپل دریځ نه دی بدل کړی. په داسل کې چې پرون یکشنبه په سودان کې جګړه پلازمینه خرطوم کې د ولسمشرۍ ماڼۍ په شمول د حساسو دولتي ودانیو شاوخوا ته وغځېده، بیلابیلو هیوادونو له خرطوم څخه د خپلو وګړو ایستلو ته دوام ورکړ. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د مهمو دولتي ودانیو د نیولو پر سر د سختې جګړې له کبله د پلازمینه ډیر اوسیدونکو بند پاتې دي، ځکه چې هوایي ډګر نافعال شوی او په واټونو کې خطر دی. په سودان کې د پاوز او د چټک اقدام په نوم د ملیشه ځواک ترمن د قدرت پر سر جنگ نه ورځي په خوا فایل سو. دا دوی ډلې چې په خوا سره متحد وي په 2021 کال کې په ګډه د کودتا لارې واک تر لاسه کړ. امریکا او ګڼ نورو هیوادونو له خرطوم څخه خپل ډیپلوماټان ایستلي، خو لا هم سلګونه بهرنیان او ډیپلوماټان د لارو د بندېدو له کبله بند پاتې دي. د جرمنی د پلازمینې برلین هوایي ډګر ته به نن دوشنبه د اعتصاب له کبله الوتنې ودرول سي. د معاش پر سر د لانجې له کبله د دغه هوایي ډګر کارکوونکي د یوې ورځې لپاره له کار کولو لاس اخلي. دا کار بندیز چې د افغانستان پر وخت د سهار له 6:30 بجو پیلېږي د شپې تر 12 بجو دوام کوي. جرمني چې د اروپا تر ټولو ستر اقتصاد لري، له دې کبله چې کارګری اتحادیه د ماشونو د لوړېدو غوښتنه کوي، سږکال له ډیرو کاربندیو سره مخامخ دی.
دو خبرې دی. یو خو
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
د آزادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په دې وروستۍ شپو ورځو کې یو ځل بیا په افغانستان کې د ملي ډیالوګ او ټول شموله حکومت غوښتنه تکرار شوه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست څو ورځې وړاندې دوحه کې له افغان سیاستوالو او نظر خوندانو سره خبرې وکړې او وروسته یې وویل ټول غواړي د خبرو له لارې د افغانستان اوسنۍ ننګونې او ستونزې هوارې شي. پر دې سربېره تېره اونۍ د افغانستان د ګاونډي ازبکستان په سمرقند ښار کې هم د ګاونډیو هیوادونو او طالب استازو ترمنځ غونډه وشوه او د افغانستان پر اوسني وضعیت خبرې وشوې. د سمرقند د غونډې ګډونوالو هم له طالبانو د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. پوښتنې دا دي چې دا ډول لیدنې کتنې څومره مهمې دي؟ په افغانستان کې د یوه ملي بحث یا ډیالوګ امکان څومره دی؟ طالبان ادعا کوي چې حکومت یې ټول شموله دی خو نورې خواوې ورسره نه مني. د ټول شموله حکومت واحد او حقوقي تعریف څه شی دی؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه موزه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات او د سیاسي چارو شنونکی سید ذاکر شاه سادات. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. تخنیکی همکار اشاره کوي چې دواړه قدرمن میلمانه سټوډیو سره وصل دي. په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې له مشر سره به دا بحث پیل کړو. ښاغلی سادات، دا ډول لیدنې کتنې چې په دوحا کې وشوې، په سمرقند کې وشوې، تر دې وړاندې هم شوي، له طالبانو نه پکې د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنې کېږي، د ډیالوګ د پیل غوښتنې ترې کېږي، په ټوله کې د دغو لیدنو کتنو او غونډو ارزښت او اهمیت په څه کې دی؟
تاسو ته قدرمن لودین صاحب او محترم سادات صاحب ته او تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او احترام وړاندې کوم. د سمرقند مجلس او کنفرانس ډیر با اهمیت کنفرانس و، او د سمرقند د کنفرانس په آخر کې یو قوي اعلامیه هم خپور شوې ده. په دا اعلامیه کې د افغانستان د پاره د امن او صلح مسله، د استقلال مسله، او همدارنګه تروریزم او مواد مخدر د یو خطر پایس په دا اعلامیه کې سرګند شوې ده، او نور مطالب چې په دا اعلامیه کې راغلی ده، دا ټول نه تنها د دې کنفرانس ګډونوالو تشویش بیانوي د افغانستان په خاطر، همدارنګه د هغوی توجه او پیشنهادونه هم سرګند شوي ده په دا اعلامیه کې. په همدې خاطر دا یو ډېر قوي کنفرانس و، او د هغوی تذکرات هم چې مخصوصا د روسیې د وزیر خارجه ښاغلی لاوروف او د ایران د وزیر خارجه د طالبانو د سرپرست وزیر امیرخان متقی ته وړاندې شو، ډېر با اهمیت و، ځکه چې د هغوی تشویش او د هغوی د تلاشونه چې په دا شل میاشت کې لاوروف هم دا موضوع سرګند کرد او وزیر خارجه د ایران هم، مهم مسئله داده چه په افغانستان که متاسفانه واقعا دیر مشکلات موجوده، دا عینی مشکلات ده. مثال دا د تروریزم موجودیت په افغانستان که دا اعلامیه که راغلی ده چه تقریبا لس خطرناک تروریستی گروپ لکه داعش، القاعده، جنبش ترکستان شرقی، تی تی پی پاکستان، اردوی آزادی بخش بلوچ، جندالله، جیش العدل، جماعت انصار الله، جنبش اسلامی ازبکستان او نور په افغانستان که موجودیت داریم.
بله. سادات صاحب، بخند سره دغه ډلې چې تاسو یاد کړې، په خوا طالبانو نه هم دا ډول پوښتنې موږ کړي. البته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تازه ازادي راډیو ته ویلي چې دوی یوازې د داعش موجودیت په افغانستان کې تاییدوي او وایي چې دا هم یوه لویه ننګونه نه ده، اما نورې وسلوالې ډلې په افغانستان کې فعالیت نه لري، او د ده په ټکو دې ډول ډلو د موجودیت یادونه همدغو ډلو ته کمپاین کول دي. په هر حال دغه په دوحه کې لیدکاته چې وسول تام ویست له پخوانیو افغان چارواکو له نظر خاوندانو او د افغانستان مدني فعالانو سره وکتل، د دې اهمیت په څه کې دی؟ فکر کوي دا ټولې هڅې سره ورته دي یا یو بل سره تړاو لري په یو ډول؟
خامخا یو بل سره خو تړاو لري، مګر د دوحه لیدنه کتنه دا کوم ډیر قوي اهمیت نه لري د افغانستان په باره کې. په سمرقند خو یو کنفرانس و چې دغه ایمون د افغانستان امسایگان تاجکستان ترکمنستان ازبکستان او همدارنگ ایران او روسیه اشتراک درلود. اما کل پا دوحه که خوی عادی لیدی نکتن او چه خاقل پانویز ده خانان سره او ده قطر ده مسئولان سره او کتل دا گمان نکم چه دیر با اهمیت اوی خو معلوم دار ده امریکا ده منافع ملی پر بنیاد دا لیدی نکتل ترسل شویده او متاسفانه باز مطالب هم پا دوحه او هم پو دغه د سمرقند پو کنفرانس که چه مطرح شویده دا دی منلو ور نده نه تنها دی طالبان دی پاره بلکه دی طول افغانان دی پاره حتی ما تا دی حقوق دی علم دی او شاگرد پایز دا دی اصلا مفهوم نده. مثال
کمی برخی مثلا تا استا دی منلو ور نده که آقای سادات که لگ واضح کن
دا مثال لودین صاحب دا دولت اما شمول چه دا غک پورتشوی و پس مرقند که او تانویست هم دا مسئله پورتکوی همیشه پا دا شل میاش که دا موضوع اصلا دولت اما شمول یعنی دی حقوقی لحاظ نه اصلا کم مفهوم ندار دولت اما شمول شده نت په تاریخ کې دا مثال تیر شویده او نه په اوس وخت کې په جهان کې دا مثال موجود ده. اصلی مسئله په افغانستان کې یعنی موزلی اساسی داده لودین صاحب چې په افغانستان کې یو لوی حقوقی بحران او عدم مشروعیت موجود ده. په همدې خاطر باید جامعه بین‌المللی بخصوص سازمان ملل متحد او دا کنفرانسونه او حتی ایالات متحده امریکا مسئولان باید پا افغانستان که ده دولت جوړور و پخاطر باید تلاش وشی. ده دولت جوړور و پخاطر یوازنه اساس دا ده حاکمیت قانون او ده قانون اساسی استقرار ده. یعنی دولت ده قانون پر اساس جوړیږي.
بله خاله سادات تاسو وای چې اول باید حکومت را منځ ته سي هغه ټول حکومت چې تاسو تعریفوي له حقوقي پلو بیا ورسته په ټول شمولي باندې بحث وسی مننه کور ودان ورسته بیرته راګرځو راځي چې د بحث بل میلمه ته ورشو په لندن کې خاله سادات لندن هم را سره دی سید زاکر شاه سادات. سادات صاحب تاسو ته هم خره خلاص وایم څه فکر کوي له سیاسي پلو طالبان به څومره چمتو وي چې مثلا له پخوانیو افغان چارواکو سره یا له پخوانیو افغان سیاستوالو سره یو ډیالوګ پیل کړي ځکه د دغه لیدنو کتنو هغه نچوړ یا خلاصه دا ده چې پخوانی څیرې یا پخوانی افغان چارواکي له طالبانو غواړي چې باید په یو ډول په حکومت ورګټ کې په حکومت کې ورته ځای ورکړي. فکر کوي دغه سی یو ډیالوګ امکانات شته په افغانستان کې؟
سلامونه درناوی تاسو ته قدرمن لودین صاحب معزز سادات صاحب ته او ستاسو پروګرام ولیدونکو ته. په اصل کې د دې غوټې یا د دغې غمیزې تاریخچه لږه داسې اوږده غونتې ده. په دې لنډو کې سړی داسې نشي خلاصه کولی چې دا ټول غمیزه د څلور څلوېښت کلونو سړی راولي او په یو ځای کې خلاصه کړي. اوږدې ریښې لري او زموږ ګاونډ ملکونه هر یو په خپل نوبت سره خپل د ګټو په لټه کې دي او هر یو خپل مشخص بخنه غواړم باید دا ووایم په ډېر وضاحت سره فارغ د ډیپلوماسۍ نه چې خپل مخصوص افراد لري په افغانستان کې چې د دوی په لاس روزل شوي دي او دوی څه فکر کوي چې د خپل ګټې د دوی په وجود کې خوندي کول غواړي. او په هغې جمله کې پخواني په اصطلاح جنګ سالاران هم شامل دي، حتی پخواني دموکراتان هم شامل دي، حتی ټکنوکراتان هم شامل دي. دا چې د افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ باندې څوک دا قضاوت وکړي دا سې په اصطلاح زړه سوانده نه مې ګاونډ کې څوک لیدلي نه په نړۍ کې. افغانستان واقعیت د دې خبره دا ده چې شدیدن دې ته ضرورت لري چې یو ملي نظام رامنځته شي، ملي مشروع نظام رامنځته شي، د ولس په خوښه نظام رامنځته شي. مګر هدف دا باید نه وي چې پرونی آزمایل شوي په اصطلاح زړې پرزې یا جنګ سالاران دوباره په ولس باندې ور وتپل شي او هغه هم یا د نړیوالو د ګټو د تحفظ په خاطر او یا د ګاونډ
نو ښاغلی ساده، تاسو څه فکر کوئ، آیا دغه د سمرقند غونډه چې وسوله هلته مثلا د ایران د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی عبداللهیان واضح وویل د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته چې موږ په تمه یو دا دوه کله چې تاسو ټول شموله حکومت جوړ کړئ، دلته په دوحه کې هم غږ پورته کیږي چې ډیالوګ د پیل سي، نو د دغو غونډو یا د دغو نړیوالو یا سیمه ییزو قدرتونو غوښتنې څه فکر کوئ؟ همدا دي چې پخوانۍ څیرې دي یا پخواني افغان چارواکي دي په حکومت ورګډ شي، او که نه دوی په مجموع کې غواړي چې یو ملي حکومت لکه څنګه چې تاسو وایئ چې بې پلاوه کسان دې پکې وي رامنځته شي؟
ما مخکې ارزونه وکړه چې ګاونډیان خپل د ګټو لپاره خامخا خپل هڅې کوي، خو که ډېر براله نشي ویلی نو په لفافه کې دا خبرې کوي. اما موږ تاسې د تېرې تخې تجربې په پام کې باید ولرو، او موږ ولیدل و مازمایل په دې پاتې څلور لسیزو کې چې موږ د دغسې یو غټ ستونزې سره مخامخ یو چې دغه ګاونډیان د دغې لاسوهنو سره سره خپل ځانګړي استازي لري په زموږ په هېواد کې، او د هغوی په وجود کې دا د خپل ګټو لټه کې دي. که چیرې واقعا افغانستان ته داسې ټول شموله نظام ضرورت وي چې باید وي، او د مسلک په اساس، د تعهد په اساس، د مختلفو ټولنو، مختلفو وګړو، مختلفو قومونو نه، دا په دننه افغانستان کې حل کېدلی شي. مګر دا چې بیا دا نور بهرني ملکونه یا ګاونډ ملکونه د دې په لټه کې دي چې پرونی جنگ سالاران بیا دوباره وتپي په خلکو باندې، دا به بل ستره جفا ده د افغان ولس د راتلونکي سره. یو ځل بیا تکرار د تاریخ دی له بده مرغه.
او کور ودان سلامات سي ورسته بیرته تاسو ته راګرځو. به دې به خبرې کو چې په کور دننه د ډیالوګ پایل یا د خبرو پایل څومره مهم دی او څومره امکانات شته. ډېره مننه بیرته راځو د حقوق پوهانو د ټولنې مشر ته ښاغلی سادات. تاسو څه فکر کوئ، دغه د دوحې په لیدو کتو کې ټام وست واضح یادونه وکړه چې دغلته د ډیالوګ یادونه وشوه او د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره خبرې مهمه بلل شوې. د ستونزو ښکارا یادونه نه ده شوې چې ستونزې او ننګونې په افغانستان کې څه دي. ستاسو له خبرو داسې معلومیږي چې یو لوی ستونزه یا ننګونه حقوقي بحران دی په افغانستان کې، هغه چې تاسو ویل چې حکومت ستام مشروعیت نه لري. نورې کومې ستونزې او ننګونې دي چې فکر کوي په اړه خبرې کول یا ډیالوګ مهم دي؟
محترم لودین صاحب، اصلی موزله په افغانستان کې سیاسی موزله ده، ځکه چې په افغانستان کې که حکومت موجود ده، د طالبان اقتدار ته د حقوقي لحاظ نه مونږ او تاسو کولی شو چې حکومت د فکټو افغانستان ورته وایو، او دوی خپل هم حکومت سرپرست وایي. معنای دا ده چې دا د طالبانو حاکمیت این دی په افغانستان کې، د طالبانو حکومت یعنی د فکتو حکومت، حکومت بر سر اقتدار دی، مگر متاسفانه دا حکومت مشروعیت نلری، او دا بحران حقوقی معنای داده چې په افغانستان کې اوس د قانون مسله د حاکمیت اصلا مطرح نده، اساسی قانون مطرح نده. یعنی موزلی اساسی په افغانستان که داده چه اصلی کم بود چه دولت باید را منسته شی، ملی، مشروع، مقتدر دولت د قانون او عدالت پر بنیاد. د دې دولت در آتک بخاطر معلوم دار چه باید یو منشور ملی، دا منشور ملی ما از طول افغانان دپاره دا قانون اساسی ده. د دې قانون اساسی در آتک بخاطر معلوم دار ضرور ده چه یو لوی ملی گفتمان مطرح شی، یو لوی دیالوگ مطرح شی. مگر متاسفانه پا دوحه که او دا پا داشل میاش که منگو تاس گورو چه د تانویست تگراتک او دا نور دولتونو نمایندگان چه رازی دا مطالب مخشوش مطرح کوي. دا مثلا مثال دا دیالوگ تانویست وای چه د افغانستان نمایندگان سره، دا کوم نمایندگان دی په دوحه کې؟ اصلی نمایندگان د افغانستان په افغانستان کې دا مستمند خلق، دا فقیر خلق، دا د افغانستان اصلی اکثریت ده. دوم اکثریت په افغانستان که زوانان دی، دریم اکثریت په افغانستان که خزو دی. دا د دوی نمایندگان خو البته تشریف ندرلود په دوحه کې. یعنی مخاطب باید ملت افغانستان وی، د افغانستان د ټولو قومونو او د ټولو مذاهبو خواسته نمایندگان باید مخاطب بی.
بله.
متاسفانه دوی یو دست حرکت کوی چی گواکی افغانستان خلاصه کوی طالبانو یا دغه پخوانی فساد سالارانو فهمده خاطر دا نتیجه نور کوی دا یو چال و تال دا دا مغد پخوانی سیا کشدار و مریض سیاست تداوم دی.
کور ودان سعداد سب دیر منن لندن تا ورزو بل ملمتا چه فکر کوی خاقل سید زاکر شاه سعداد طالبان دا همشمول حکمت تعریف زان تلری دوی وای چه حکمت همشمول دی البته لقومی پلا و تنگار کوی چه پختون تاجک هزاره ازبک ترکمن لهر تبره استازه لری اما لفکری پلاو پدوی باند انتقاد ده چه لفکری پلاو مثلا تکنوکراتان یا دیموکراتان یا مثلا ده مخالف نظر پلاویان یا مینوال نست ده دوی په حکمت که نړیوال هم ور سره ده خبره نمانی ده سیمی او گوان هیوادون هم ور سره نمانی چه فکر کوی چه کول پا کار ده چه ده طول شمول یا پراخ بنسټ حکمت یا واضح تعریف را منست سی
د فراخ بنسټ حکومت تعریف نه هغه شان دی چې طالبان یې کوي او نه داسې شان دی چې دا په اصطلاح د نړیوال یا ګاونډ ملکونه وایي. لکه څنګه چې قدرمن سعادت صاحب هم اوس ورته اشاره وکړه دا د هغې ولسونو حق دی چې هلته موجود دي او تر ټولو مهم تعهد او مسلکیتوب دا ډیر اړین بوله مالتا په هغه هیواد کې چې یو اساسي قانون مطرح لا نه وي د یو اساسي قانون پر بنسټ باندې دا شیان نه مطرح شوی دا ټول شموله چې په اصطلاح د قومونو افراد وي لاکن پوهه ورسره نه وي یا د قومونو افراد وي ګویم پرونی معامله ګر وي یا فاسد شخص وي دا ټول شموله نه ده دا یو بل جبر دی د زمان چې په افغانانو باندې تپل کیږي
نو ولس خو دا مهال ویل کیږي چې ولس سانسور کیږي ولس تر فشار لاندې ده البته دا د نړیوالو بنسټونو ملل متحد اندېښنې دي ولس وای تر فشار لاندې ده خبره نسي کولی هغه کسان یا هغه مدني فعالان چې په یو ډول انتقاد کوي نیوکه کوي یا په رسنیو کې یا په ټولنیزو شبکو کې هغوی نیول کیږي زندان ته اچول کیږي فکر نه کوي چې بله لاره نشته همدغه کسان چې له افغانستان بهر دي همدوی به د دیالوګ غوښتنه کوي
غوښتنه خو به خامخا لکه موږ بهر ناشو دا غوښتنه کوو دا د افغان ولس په استازیتوب کوو لکه د دې لپاره نه کوو چې ځانځاني خپل ځان پکې مطرح کړو د افغان ولس ته باید دا حق ورکړ شي بې له شکه چې دننه کې دا سخت سرسام کوونکی حالت دی هیڅوک په آزاده خبر اصل چې لازمه ده نشي کولی خپل د حق خبره نشي کولی یا په اصطلاح هغه څه چې لازم دي په هغه ټولنه کې چې د تنقید په دې معنا نه دی چې څوک چا سره دښمني لري تنقید د اصلاح په نامه دی موږ هم چې کوم تنقید کوو که طالبان باندې دا بده لګېږي دا به د دوی خوښه وي خو موږ دپاره د وطن ملي ګټې مطرح دي او افغان ولس ته هر وګړي ته باید دا شی همداسې وي او دا چې نړیوال کوم څه وایي یا ګاونډ کې څوک څه وایي بیا دوی مشخص داسې افراد را مخکې کوي چې تیر تاریخونو کې څو څو ځله بدنامه شوي دي بیا دا ما مخکې مرزونه وکړه چې دا لوی جبر دی په افغانانو باندې چې ته دوباره هغه ازمایل شوي پرزې زړې پرزې راکارې چې سبا ته بیا ټولنه دی او بل بدبختی سره مخامخ کوي بنا ان مسلکی افراد هلته مصادق افراد هلته په دننه هیواد کې شتون لري بې له شکه طالبان ته دا په کار نه دی چې داسې په اصطلاح انحصاري حکومت وکړي که هر څوک طالب یا د طالب مفکوره لري په نظام کې به وي او که نه وي بیا د اعتبار وړ نه دی دا خو موږ تېر څلور لسیزه کې وازمایل دا شیان دا افغانستان یو قهقرا ته وړي طالبان باید د دننه لاس په سر شي او هر څه عاجله باید د دې لپاره چې یو مشروع نظام رامنځته شي د افغان ولس په خوښه باندې نظام رامنځته شي بې له شکه افغانستان یو اسلامي هیواد دی د هماغه اسلامي قوانینو په بنسټ دی رامنځته کړي خو د ولس رایه باید ولري
او سلامات و سید تاسو د ولس رایه ته یادونه وکړه بیرته راګرځو ښاغلی سعادت ته په ډنمارک کې څه فکر کوي بحث هم لږې شېبې پاتې دي راځئ سره راټولې کړو چې امکاناتو باندې به خبرې کوو ممکن ارمانونه یا هیلې زیاتې وي اما په افغانستان کې راځئ اوسنیو امکاناتو ته په کتو بحث وکړو هماغه دی چې ولس انتقاد نشي کولی یا مدني فعالان په زغرده انتقاد نشي کولی له بهره به غوښتنې کېږي د ډیالوګ عملا څه امکانات شته ښاغلی سعادت چې طالبان یو څه انعطاف وښیي له ولس سره مثلا غاړه غلی سي د ولس غوښتنې ومني که ټول ټاکنې نه مني حداقل د لویې جرګې یا مثلا نورې لارې چارې دي چې خپل مشروعیت پرې ترلاسه کولی سي حداقل د هیواد دننه امکانات څومره وینئ تاسو ښاغلی سعادت
محترم لودین صاحب امکانات خو موجود ده په افغانستان کې مګر اصلي مسله دا ده چې طالبان باید ومني چې طالبان د افغانستان یو واقعیت ده مګر د افغانستان یا دیو برخ واقعیت ده. دا ملاکراسی چه طالبانو تین کرده پا افغانستان که د دوی د شر د خاص شریعت پر بنیاد داد طول افغانستان نظر نده. افغانستان یو کشور اسلامی واد و دی او بوی. اصلی مسئله بحران د مشروعیت ده. بحران مشروعیت معنای داده چه خلق باید خپل حکومت و تاکی پامده خاطر داده حاکمیت ملی مسئله مطرکیی د طول و قوانی بیندلی قوانین و قواعد پر بنیاد او د افغانستان د شپک قانون اساسی چه تیر شویده پا افغانستان که د غوی پر بنیاد حاکمیت ملی د افغانستان د خلق و اختیار ده، د افغانستان د ملت اختیار ده. پامده خاطر د مشروعیت د بحران د الکول د پاره باید خلق و مراجعه شی. پا افغانستان که باید انتخابات شی که انتخابات ممکن نوی، رفرندوم شی که رفرندوم ممکن نوی، یو انتخابی لوی جرگه باید رامنسته شی. یعنی خلق و باید مراجعه شی. متاسفانه اصلی مصیبت داده چه د طالبان و مشرتابه، د طالبان و مشرتابه زانت یگانه اولی او آخری حقیقت بودی پا افغانستان که او دا اصلی مصیبت تاسو د فکر مثلا مطرح کرد. یعنی د طالبان چی دی؟ اصلا د غوی جنجال طالبانیزم دی. یعنی د طالبان و مشرتابه تندروانه تعبیر و تفسیر د اسلام نه، چه دیو پاکستان د دیوبند نه الهام اخلی. په همدی خاطر دا یو لوی استون زده. اصلی مصیبت دا د تعبیر طالبانیزم ده.
بله.
په همدی خاطر ایمون ولاندیز، ایمون دی طولنی ولاندیز داده چه خلکو ته مراجعه وشی، چه پا افغانستان که باید یو لوی ملی چتر رامنسته شی. دا ملی لوی چتر دا په وست وقت که قانون اساسی، یعنی یو موقت قانون اساسی چه لار خلاص کلی دیده دی باره چه ده خلکو نظر سرگند شی، ده خلکو نظر واخستل شی.
ډیر مننه کور موادان سلامت او سیباس راټولو. خغلی سادات ورزو خغلی سادات په لندن کې ورزو باسر سره راټولو. پای ته رسو د ولس د رائے یادونه وشوه، د انتخاباتو ټول ټاکنو یادونه وشوه، او کانتر کمه دی وی انتخابي یا انتصابي لوی جرګې یادونه وشوه. او خغلی سادات ویل چې په افغانستان کې امکانات هم شته. له سیاسي پلوه طالبانو ته څومره مهمه ده د واکې دادی تقریبا دوه کال شاوخوا پوره کیږي، تر اوسه هیڅ ډول نړیوال مشروعیت نه دی ترلاسه کړی. په کور دننه هم ویل کیږي چې له حقوقي پلوه مشروعیت نه لري، حکومت اقتدار شته مشروع نه ګڼل کیږي له حقوقي پلوه. څه وکړي طالبان، او آیا تاسو طالبانو کې دا وړتیا یا دغه زغم ګوري چې بالاخره ولس ته به مخه کې او دغه ساده سب چې کوم سپارښتنه وکړي دا عملي کې؟
د دنه بغیر بل لار شتون نه لري. کچېره طالبان د ولس رائے ته تمکین ونه کړي، د نړیوالو په اصطلاح قوانینو سره ځان د تعامل لپاره برابر نه کړي، دا ممکنه نه ده چې دا رقم نظام څوک په نړۍ کې ومني. افغانستان د دې نړۍ په هغه کې یو وړکی کلی دی او مجبور و مکلف دی چې د نړیوالو قوانینو د تعاملاتو سره ځان برابر کندي. بناً په دننه افغانستان کې د مسلکیتوب پر بنسټ او د یو اساسي قانون په رڼا کې د یو نظام رامنځته کول، هغه ته مشروعیت په دننه هیواد ترلاسه کول چې د هغې پر بنسټ بیا نړیوال سر تاسی اړیکی یا رسمیت پیژندل ته لار هوارولی شي. دا چې تاسی دا د اهل خلاعت په نامه کوي، د بابا غانو په لویه جرګه باندې کوي، دا چې دا د ولس رایې ته د انتخاباتو په طریقې کوي، مجبور و مکلف دي چې دې ته تمکین وکړي او دا کار وکړي. د دنه بغیر دا انزوایی حالت هم په خپله دوی په انزوا کې پاتې دي، هم یې ولس یرغمل نیولی دی که ولس ډېر بدبخته شوی په تیرو څو لسیزو کې، هم ټول زیات ولس زیانمن شوی دی. بنام طالبان ته پکار ده چې جرأت دی وکړي، دونه په ځان باور باید ولري. دوی خدای هم وایي چې ولس زموږ سره دی، او 100% نفوس د ولس زموږ سره. که ولس ستا سره ده نو بې ویره ده چې شي نه ده، خو میدان ته راووځه.
ډیره مننه. ډیره مننه. کور ودان سلامت اوسې درنو میلمنو. زموږ بحث همدلته پای ته ورسید. یو ځل بیا له تاسو د افغان حقوق پهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات او د سیاسي چارو له افغان شنون کې سید زاکر شاه سادات صاحب څخه ډیره ډیره مننه. زمونږ خبرونه دوام لري. په راتلونکي ساعت کې البته په دوهمه نیمایي کې همدا بحث په دری ژبه درته وړاندې کی.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے